په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. قدرمن دوستانو، زما جملند او زما د نور همکارانو سلامونه ومنې. د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو هرکلی کو. په دې خبرونه کې د بغلان په امنیتي وضعیت تازه حال درکو، نو ریپورتونه هم لرو. د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې د پاکستان جنوبي ایالت پنجاب هندوانو ته اجازه ورکړل شوه چې خپل ودونه په رسمي توګه ثبت او راجستر کړي. دا په دې هیواد کې اکثریت وګړي مسلمانان دي. لومړنی ایالت چې هندوانو ته د دې کار اجازه ورکوي. همدارنګه د برتانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون بنن په بروکسل کې د اروپا د پارلمان له لوړپوړو غړو او د اروپایي کمیسیون له مشر سره په دې هیله خبرې وکړي چې د اروپایي اتحادیې د اصلاح لپاره د خپلو غوښتنو ملاتړ ترلاسه کړي. خو د دې خبرونو تر تفصیل مخکې د افغانستان اړوند خبرونه له ناجیې صافی ناورو.
په پیل کې د مهمو خبرونو سره ټکی او رايي د مدني ټولنو شبکه په افغانستان کې د ملکی تلفاتو په اړه د یونما ورسي راپور یو طرفه غني. د ننګرهار پاچین ولسوالۍ کې د دایښ ډلې شل وسلوال وژل شوی او په خوست کې یو شپک کسیز وسلوال ډله نیول شوی. د خبرونو تفصیل د سمون او بدلون لپاره د ځوانو فعالینو شبکه په افغانستان کې د ملکی تلفاتو په اړه د یونما ورستۍ راپور نیمګړی او یو طرفه غني. د دغې شبکې غړي نن د یو خبري کانفرنس پر مهال ویل چې ملګری ملتونه دغه ډول راپورونو ته ادامه ورکړي، به طرفي به یې تر پوښتنې لاندې راشي. د دغې شبکې د غړي استدلال دا دی چې افغان امنیتي ځواکونه د ملکیانو د تلفاتو لامل نه دي. دوی ټینګار وکړ چې د ملکی وګړو اصلي عاملین وسلوال طالبان او نورې مخالفې ډلې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یونما په راپور کې راغلي چې په 2015 میلادي کال کې 3515 ملکي افغانان وژل شوي او 1455 ټپیان شوي، چې طالبان په سلو کې د 28 او افغان ځواکونه په سلو کې د 18 مرګ ژوبلې مسؤل بلل شوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې د داعش ډلې شل وسلوال وژل شوي او اته نور ټپیان دي. د دغه وزارت په خبر پاڼه کې راغلي چې د افغان ځواکونو د تیرو سلر ویشتو ساتونو په عملیاتو کې همدارنګه په بغلان او کندوز کې وسلوالو مخالفینو ته مرګ ژوبلې اړولې. دفاع وزارت وایي چې د بغلان په ډنډغوري او دهنی غوري سیمو کې اته وسلوال طالبان وژل شوي او 14 نور ټپیان دي. بلورته د خوست والی حکم خان حبیبي وایي چې امنیتي ځواکونه په دغه ولایت کې د وسلوالو مخالفینو یو شپږ کسیزه ډله نیولې. د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت وایي چې په یو شمیر ولایتونو کې د قانونو غیر قانوني کندنې روانې دي او امنیتي مسؤلین باید مخه ونیسي. د دغه وزارت ویان محی الدین نوري نن خبر اعلان وکړ.
غیر قانوني استخراج، قاچاق مخه ونیسي او د دې په څنګ کې امنیت ټینګ کړي چې موږ وتوانې جو خپل مدیریتي کار مخته یو سوچیا یو منبع د ضرورت پر اساس باندې استخراج کړو.
د خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې تر دې وړاندې د نورستان او غزنی والیانو د قانونو له غیر قانوني استخراج څخه اندېښنه ښودلې. او د جوزجان په قوشتېپه ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ په جګړه کې شپږ وسلوال طالبان وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. د 209 شاهین قل اردو د لومړی لیوا ویان محمد رضا رضایی ازادي رادیو ته وویل چې دغه جګړه د دغه ولایت د خانقاه او ترکمن او له دې په کلیو کې پرون پیل شوی او لا هم دوام لري. د افغانستان اړوند خبرونه بهرنی خبرونه له نوریاس نوریز خوري.
د پاکستان جنوبي ایالت پنجاب هندوانو ته اجازه ورکړه چې خپل ودونه په رسمي توګه ثبت او راجستر کړي. دا په دغه هیواد کې چې اکثریت وګړي مسلمانان دي، لومړنی ایالت و چې هندوانو ته د دې کار اجازه ورکوي. د سن چې د پاکستان د 3 میلیونه هندوانو ډیره برخه پکې ووسی، د پارلمان غړو پرون دغه لایحه تصویب کړه. د هندوانو فعالان ویل قانوني چوکاټ پرته چې د دوی ودونه ثبت کړي، هندوانې ښځې په اسانۍ د په زور ودونو تښتولو او جنسي تیری هدف ګرځېدلې او هم کندې له حقوقو هم بې برخې وي. د نوي قانون له مخې په سن کې له 13 کلونو پورته هندوان کولی شي خپل ودونه ثبت کړي.
د برېټانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون مرن په بروکسل کې د اروپا د پارلمان له لوړ پوړو غړو او د اروپایي کمیسیون له مشر جان کلاود جونکر سره په دې هیله خبرې وکړې چې د اروپایي اتحادیې د اصلاح لپاره د خپلو غوښتنو ملاتړ ترلاسه کړي. کامرون ویلي چې دغه اصلاحات به له ده سره مرسته وکړي چې په اروپایي اتحادیه کې د پاتې کېدو لپاره د خپل هیواد لپاره کمپاین وکړي. په دې اړه چې آیا برېټانیا په اروپایي اتحادیه کې پاتې شي که ترې ووځي، د 2018 میلادي کال په وروستیو کې په دې هیواد کې یوه ټول پوښتنه یا ریفرندوم ترسره کیږي. پرون د اروپایي اتحادیې مشر ډونالډ توسک خبرداری ورکړ چې دغه 28 غړو هیوادونو د اتحادیې د دړې وړې کېدو خطر رښتینی دی. توسک وویل د اروپایي اتحادیې په نوې سرمشیزه کې به چې د پنجشنبې په ورځ جوړیږي، د اروپایي اتحادیې په وړاندې پر دوو مهمو چیلنجونو، د برېټانیا د غړیتوب او د مهاجرت د بحران په اړه بحث او خبرې وشي. هغه دا څرګندونې له دغه سرمشیزې مخکې اروپایي هیوادونو ته د سفر په ترڅ کې د فرانسې او د رومانیا له ولسمشرانو سره له خبرو وروسته وکړې. د کرملن مطبوعاتي دفتر وایي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به نن د هنګري له صدر اعظم ویکتور اوربان سره وګوري. د روسیې ولسمشر لیواله دی چې پر موسکو د اروپایي اتحادیې د لګول شویو بندیزونو په اړه له اختلافاتو ګټه پورته کړي، او د هنګري په څیر له اروپایي هیوادونو سره چې تر اوسه لیواله دي چې له روسیې سره د پخواني شوروي د وخت د سوداګرۍ اړیکې وساتي، اقتصادي اړیکو ته پراختیا ورکړي. کرملن وویل دواړه مشران به د سوداګرۍ، ټکنالوژي، انرژي، کلتور او په بشري چارو کې د همکارۍ او د پراخوالي په اړه خبرې اترې وکړي. روسیه او هنګري هیله مند ده چې هغو تړونونو ته پراختیا ورکړي چې بوداپست ته د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په تیر سفر کې چې د 2015 کال د فبروري په 18 ترسره کړی و ترلاسه شوی و. د روسیې په یاروسلاول ښار کې د ګازو په یوه چاودنه کې چې د استوګنې یوه ودانۍ ویجاړه کړه، لږ تر لږه 4 کسان وژل شوي دي. د سیمې والي سرګی یاستریبوف نن وویل چې تر اوسه وضعیت روښانه نه دی، او ښایي تر نړېدلې ودانۍ لاندې نور مړي هم وموندل شي. د بیړنیو چارو وزارت یو چارواکي ویلي چې نه ټپیان روغتون ته انتقال شوي دي. چارواکي وایي د پیښې په اړه جنایي تحقیقات پیل شوي تر څو معلومه کړي چې د مسؤلیت له مقرراتو سرغړونه نه وي شوې. د ګازو چاودنې په روسیه کې ډېرې معمولې دي. په تېر ډسمبر میاشت کې په والګاګراد کې د اپارتمانونو په یوه بلاک کې چاودنه کې یو شمېر کسان وژل شوي وو. د راپورونو له مخې د روسیا او سعودي عربستان د تیلو وزیران به نن د قطر په پلازمینه دوحه کې سره وګوري، او اټکل کېږي چې د نړۍ دغه د تیلو دوه ستر تولیدونکي به د تیلو د عرضې د کمولو لپاره پر همکاري خبرې وکړي. ځینو سرچینو په دغه غونډه کې د وینزویلا او قطر د تیلو وزیرانو د ګډون خبره هم کړې ده. د نړۍ بازار ته له تقاضا زیات د تیلو عرضه د دې سبب شوی چې د تیلو بیه د 2014 میلادي کال د جون د میاشتې راهیسې په سلو کې اویا راټیټه شي، او د یو بیرل بیه شاوخوا $10 ته ورسیږي. د تیلو د بیه کموالی روسیا، آذربایجان، عراق او نور هیوادونه چې اقتصاد په تیلو متکی دی له اقتصادي ستونزو سره مخامخ کړي دي. سعودي عربستان ویلي چې تر هغو به د تیلو تولید کم نه کړي چې د تیلو د استخراج او صادرونکو سازمان اوپک بهر نور ستر تولیدونکي په دې برخه کې همکاري ونه کړي. د روسیې د انرژي وزیر الکساندر نواک ویلي چې د تیلو د تولید په کمولو به غور وکړي که نور تولیدونکي هم دا کار وکړي. د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
خبرونه مولا اساده رادیو نو اوریدل، تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه سمک په پانا ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم وګورئ. د بغلان والی وای چې د ډنډغوري او ډنډ شهاب الدین په سیمو کې جګړه روانه ده، او هیله لري چې نن به د برېښنا هغه ستنې چې وسلوالو ړنګې کړي بیرته ودروي. په دې اړه په رپورټ سربیره به واورئ چې یو شمېر مدني فعالان وایي د یوناما وروستی رپورټ چې په افغانستان کې د ولسي خلکو د مرګ شوبلې په اړه خپور کړی، له عیني واقعیتونو سره اړخ نه لګي. لدې به مو خبر کو چې د نورستان چارواکي وایي دغلته د دوو لویو قبیلو ترمنځ زوګ دی د خمنۍ د پایته رسولو په مقصد د ولسمشر غنی د خواستول شوی جرګې په جلال آباد کې کار پیل کړی دی. افغان لوبغاړو د جنوبی اسیا په سیالیو کې له 150 زیات مډالونه ګټلي دي، او تر اوسه پورې د دې سیالیو په جدول کې څلورم مقام لري. په دې اړه په هند کې د جنوبی اسیا په سیالیو کې د افغان لوبغاړو د لاسته راوړنو په اړه یو مرکه درته خبره کوو چې د اولمپیک د کمیټې له ویاند احسان نیرو سره ده. نور رپورټونه هم لرو د انصاف په لټه، او د ازادي اورېدونکو پروګرامونه هم له یاده مباسم. د بغلان والی وای چې د ډنډغوري او ډنډ شهابالدین په سیمو کې جګړه روانه ده او هیله لري چې نن به د برېښنا هغه ستنې چې وسطوال وړنګې کړي بیرته ودروي. خو په ورته وخت کې د بغلان والی ازادي راډیو ته ویل کله چې د برېښنا شرکت کارکوونکي غواړي چې دا ستنې ودروي وسطوال له لرې ډزې پرې کوي. تفصیل د احمد شیبر په رپورټ کې اورو.
د بغلان په ډنډغوري او ډنډ شهابالدین سیمو کې جګړه روانه ده. د بغلان والی ازادي راډیو ته ویل چې هغه سیمه امنیتي ځواکونه نیولې ده چې په کومه کې د برېښنا پایې وسطوال وړنګې کړي وي. عبدالستار بارس وایي د ډنډ غوري او ډنډ شهابالدین په سیمو کې تصفیوي عملیات دوام لري. دغه شیبه هم جګړه روانه ده. په دې سیمه کې د ډنګو شویو پایول لري د ازبکستان 250 میگاواټ وارداتي برېښنا کابل ته انتقالېده. ازبکستان د 2013 کال له فبروري را په دې خوا پر افغانستان برېښنا پلوري. د برېښنا شرکت ویان وحید الله توحیدی مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې کله امنیتي ځواکونه هغه سیمه چې د برېښنا ستنې پکې ولاړې دي ونیسي، د دوی کارکوونکي به په 8 ساعتونو کې بیرته قطع شوي سیمان وصل کړي. د بغلان والی عبدالستار بارز بیا وایي چې د دې سربېره چې له ازبکستان کابل ته د برق د انتقالېدونکو ستنو په سیمه کې امنیتي ځواکونه ځای پر ځای شوي دي او د برېښنا شرکت کارکوونکي سیمې ته رسیدلي دي، خو لا هم دا کسان نه دي توانېدلي چې د برق پایې ودروي. طالبان مخکې دا ویل چې د برق دا پای دوی نه دي نړولې. اوس د برېښنا شرکت کارکونکي له درې ورځو راهیسې په دې سیمه کې دي چې کله غواړي دا برق بیرته سم کړي وسلوالې نه پریشتي. له 2-3 کیلومتره لري سیمه په درنو وسلو ولي او پور کارکونکو ډزې کوي. مخکې داسې راپورونه ورکړل شوي وو چې د ناټو ځواکونو نن سهار پر سیمه الوتنې کړي دي. خو علي عبدالستار بارس په دې برخه کې ازادي راډیو ته وویل تر اوسه مشته داسې رسمي کوم راپور نه دی راکړل شوی چې ویل شوی وي چې دغو الوتکو په جګړې کې برخه اخیستې دی، خو زموږ خپل ځواکونه دا توان لري چې دا سیمه تصفیه کړو. افغان ځواکونو تیره ورځ ویلي وو چې د دوی د پرمختګ مخه کرل شوی او ماینونو نیولې ده او طالبان د خلکو په کورونو کې پټ شوي دي چې له دې عمل الوتکې بمباري نشي کولی. د بغلان چارواکي وایي چې تر دې دمه د جګړې له ډګره امنیتي ځواکونه د دواړو اړخونو د تلفاتو په اړه څه نشي ویلی ځکه چې جنګ تود دی. خو دوی ازادي راډیو ته وویل هیله لري چې تر ماښامه په دې اړه له رسنیو سره معلومات شریک کړي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
یو شمیر مدني فعالان وایي د یوناما وروستی رپورت په افغانستان کې لایني واقعیتونو سره اړخ نه لګوي او د غیدارې باید دا ډول هدفي رپورتونو لخبرې دوه ډډه وکړي. د فعالانو د سی شنبه پورس په یو غونډه کې ویل چې د یوناما دا رپورت به د افغان امنیتي ځواکونو روحیه کمزوري کړي. تفصیل کابل څخه د ازادي راډیو د خبريال محمد حدیث پردیس په رپورت کې اورو.
د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې پاړه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ادارې یا یوناما د روسي راپور د خبرګونونو په دوام په کابل کې یو شمیر مدني فعالانو د غراپور یو طرفه او د افغان ځواکونو پر ضد وباله. د سمون او بدلون لپاره د ځوانو فعالینو د شبکې غړو د سې شنبه په ورځ خبري اعلان ته ویل چې یوناما په همدې ترتیب د نیمګړو او یو طرفه راپورونو نشرولو ته ادامه ورکړي. د غیداره بخبل باور للا سور کړي. د ځوانو فعالینو د شبکې غړی سید میسم احسانی دا کوي چې په افغانستان کې د ملکی مرګ ژوبلې اصلي عاملین هغه مخالف ډلې دي چې پاکستاني مدیریت کوي، خو یوناما په راپور کې پاکستان ته اشاره هم نه ده کړې.
عامل اصلي تلفظ افراد ملکی در افغانستان
د ملکی مرګ ژوبلې اصلي عاملین طالبان او هغه تروریستي ډلې دي چې په یو شکل ترې د پاکستان دولت ملاتړ کوي. ولې ملګری ملتونه پاکستان په دغه گزارش کې نه مطرح کوي چې په افغانستان کې د بحران او ملکی وګړو د مرګ ژوبلې اصلي عامل ده؟ چې راځي داسې ځواکونه په نښه کوي چې هغوی تل د هیواد د دښمنانو په مقابل کې مبارزه کوي.
یوناما د تیر یک شمې پورس په افغانستان کې د 2015 کال د ملکی مرګ ژوبلې پاړه خپل راپور خپور کړ چې لمخې د ملکی مرګ ژوبلې لوی عاملین په سر کې طالبان او له هغې وروسته افغان امنیتي ځواکونه بلل شوي دي. افغان حکومت هم د یوناما دغه راپور سم نه و بللی او دای ویلیو چې په راپور کې اکثرا د ملکی وګړو حق مرګ ژوبلې ته اشاره نه ده شوې چې د طالبانو لخوا ورته اوختی دي. د ځوانو فعالینو د شبکې بل غړی اجمل سایس بیا وایي د یوناما لوري د هدفمند راپورونو نشول د دغې ادارې بې‌طرفي تر سوال لاندې راولي. خاغلی سایس د خبری ناستې په څنډه کې ازادي راډیو ته وویل چې یوناما بیا هم د یو طرفه راپورونو خپرېدو ته ادامه ورکړي. پر روانو قضایاو کې د دغې ادارې د ښکېلتیا شک کېدای شي.
کچیرته د ملګرو ملتونو سازمان په واقعي او اړخیزه توګه باندې هغه موضوعات چې په افغانستان او منطقه کې جریان لري لکه څنګه چې دی انعکاس ورنکه په خپل گزارشونو کې دا شک په دوی باندې هم کیږي چې دوی په دې قضایاو کې تر یو حده پورې کېدای شي خپل اهداف او موخې ولري.
په کابل کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي نیکولاس هایسم بیا دغه راپور د خبرېدو پر مهال ادا کړی و چې په راپور کې د راټول شویو ارقامو لپاره یې د نړۍ له پرمختللو سیستمونو کار اخیستی دی او له خپرېدو وړاندې دغه راپور د افغان جګړې له ښکېلو خواوو سره شریک کړی و. یوناما د 2009 کال را په دې خوا په افغانستان کې د ملکي کسانو د مرګ ژوبلې راپورونه خپروي او تل له وسلوالو مخالفو ډلو وروسته امنیتي ځواکونه پکې د ملکیانو د مرګ ژوبلې دویم لامل بلل شوي دي.
تر دې مخکې پرون د واحد افغانستان په نوم سیاسي ګوند او مدني فعالانو د یوناما ریپورټ په 2015 کال کې په سلو کې د ولس ملکي تلفاتو پر افغان امنیتي ځواکونو اچولې به بنسټ بلل وو. په دې اړه له کابل د رحمت الله افغان ریپورټ راوړو.
امنیتي ځواکونه زموږ د کور او عزت ساتونکي دي او تروریستان د میلیونونو افغانانو د وژنې اصلي عوامل. د واحد افغانستان سیاسي ګوند غړو او مدني فعالانو د دې شوار په ورکولو سره له افغان امنیتي ځواکونو څخه خپل ملاتړ اعلان کړ او د یونوما هغه راپور چې د ملکي تلفاتو 10% عواملي افغان امنیتي ځواکونه بللي بې بنسټ وباله. د دغه ګوند رئیس محمد عمر عیار د دوشنبه په ورځ په کابل کې په یو خبري غونډه کې د مسله د دولت له وسلوالو مخالفانو او نورو تروریستانو څخه ښکارا ملاتړ یاد کړ.
یوناما لک تر لګه دې ته پام کړی چې د 10% ملکي تلفات او عوامل مخالفین دي. یوناما چې دا درک کول شي نو په ارقام راټولولو باندې بسنهونه کړی. باید په هغو هیوادونو باندې ځونه وسه کړی چې تروریزم تمویلوي. زموږ سرتیری دې نه ملامتوي.
یوناما د یک شنبه په ورځ د 2015 میلادي کال په یو راپور کې ویلي چې په جګړو کې ملکي افغانانو ته 10% کې مرګ ژوبله د افغان امنیتي ځواکونو لخوا او 10% کې مرګ ژوبله د وسلوالو مخالفانو له لوري اوښته ده. د اجرایي ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل افغان امنیتي ځواکونو له لوري ملکي وګړو ته د مرګ ژوبله په اړه وایي چې یوناما په دې راپور کې د طالبانو د زیاتو حملو په اړه راپور نه دی ورکړی.
د ملي وحدت حکومت مشران د امنیتی سکتور د اصلاح لپاره په ګډه کار کوي. یوناما چې کوم راپور خپور کړي حکومت په 2-3 ځای کې پریشک لري. طالبانو ملکیانو ته له 25% څخه زیاته مرګ ژوبله اړولې. دا طالبانو ته معافیت ورکوي او له طالبانو سره مرسته کوي چې د ملکیانو مرګ ژوبله ځان ته روا وګڼي.
د غونډې ګډونوالو له امنیتي ځواکونو څخه د ملاتړ ترڅنګ په یو پریکړه لیکې له ملګرو ملتونو څخه وغوښتل چې د راپور خپرېدو پر ځای باید په هغو هیوادونو بندیزونه ولګوي چې له تروریستي ګروپونو څخه ملاتړ کوي. دوی همدارنګه له افغان حکومت غوښتنه وکړه چې د یو مبهم سیاسي مدیریت پر ځای چې تر ډیره یې امنیتي ځواکونه قرباني کیږي یو خوا تکړي او امنیتي ځواکونو ته د بشپړ پام وکړي.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو قضاوت په خپل وکړي.
دوستانو زموږ غږ لاسه د رادیو نوري زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د مقام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان مشرانو جرګه او د چارو یو شمېر څېړونکو وایي چې د افغانستان په اوسن نظام کې مجاهدین او یاد دوی د کورنۍ غړي عملی برخه لري. دوی وایي چې د ځینو جهادي مشرانو لخوا د خبر راپورته کول خای د ملي وحدت په حکومت کې په خپل د دوی نه شریکول او د موقف نتاینه ولوي. د افغانستان په اوسمهالي حکومت کې مجاهدین ته د لازمي ونډې د نور کول خبر یو زلبیا له افغانستان څخه د پخوانی شوروي اتحاد د ځواکونو د وټلو د وشتنې کلیزې په مناسبت په جوړ شوې غونډه کې د یو شمېر جهادي مشرانو لخوا راپورته شو. اجمل تورمان په دې اړه تفصیل لري.
یو شمېر افغان جهادي مشران لا هم پر افغان حکومت له دې عمله انتقاد کوي چې دوی څنګه تکړی او په نظام کې برخه نه دا ورکړي. دغه انتقادونه له افغانستان څخه د پخوانی شوروي اتحاد د ځواکونو د وټلو د وشتمې کلیزې په مناسبت په جوړې شوې غونډه کې یو ځل بیا راتازه شول. خو د افغانستان مشرانو جرګه او د چارو یو شمېر څېړونکو وایي چې د افغانستان په اوسنی نظام کې مجاهدین او یا هم د دوی د کورنۍ غړي عملاً برخه لري. د مشرانو جرګې دوهم رئیس محمد آصف صدیقي د سه شنبه پر ورځ ازادۍ راډیو ته وویل
ما فکر میکنم که تنان مجاهدین اگر خودشون اکراشون
دره زه فکر کوم که یو شمیر مجاهدین د حکومت په سر کې نه دي نو د دوی اولادونه د حکومت په مشرۍ کې موجود دي د والیانو په کچا پادری واړو امنیتی ارګانونو کې که په سر کې نه وینم مرستیالان او قمندانان دي په ملي شورا او په کابینه کې مجاهدین شته یا مجاهدین یا د هغوی اولادونه
یا مجاهدین یا اولاده مجاهدین
د افغانستان په اوسمهالي حکومت کې مجاهدینو ته د لازمي ونډې د نور کولو خبره یو ځل بیا افغانستان څخه د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو د وتلو د 20مې کلیزې په مناسبت په جوړې شوې غونډه کې د یو شمیر جهادي مشرانو لخوا راپورته شوه. پخواني جهادي مشر او د حراست او ثبات د شورا غړي عبدالرب رسول سیاف په یاد غونډه کې یو ځل بیا له حکومت وغوښتل چې د سولې په ټینګښت او د هیواد څخه د دفاع په لاره کې مجاهدینو ته ونډه ورکړي. ښاغلی سیاف دا خبرې په داسې حال کې کوي چې په دې وروستیو کې په اصلاحاتو او ښې حکومتوالۍ کې د جمهور رئیس ځانګړي استازي احمد ضیا مسعود په تخار او بدخشان ولایتونو کې پر جهادي قمندانانو غږ کړی چې د وسلوالو مخالفینو پر ضد دې خپلې لیکې منظمې او جنګ ته دې تیار اوسي. تر دې دمخه جهادي مشر او د افغانستان د اوبو او برېښنا پخواني وزیر محمد اسماعیل خان هم په یو شمېر غونډو کې ورته څرګندونې کړي او له دې عمله یې په حکومت انتقاد کړی دی. خو افغان چارواکي وایي حکومت مجاهدین د پامه نه دي غورځولي او همدا اوس هم ګڼ شمېر پخواني مجاهدین په امنیتي ارګانونو کې دنده لري. په ورته وخت کې د چارو یو شمېر سیاسي او امنیتي کارپوهان هم په افغان حکومت کې دننه د مجاهدینو شتون تاییدوي او د مجاهدینو د مشرانو دا شان انتقادونه د دوی په خپله ګټه څرګندونې ګڼي. د امنیتي چارو افغان کارپو باری آرز وایي چې د یو شمېر جهادي مشرانو لخوا دا شان څرګندونې یوازې د امتیازګیری او باجګیری په منظور استعمالیږي.
زنه په ژوند په دغه جمله چې د مجاهدینو ګډون مطلب د جنو مشخصو افرادو څخه دي او که په مجموع کې د افغانستان مجاهدین په موضوع د بحث ده که د مجاهدین موضوع د بحث چې دا اوس کاریابي چې د دولت نیمای ارګانونه زیاتر تر هغه مجاهدین دي چې ګډون پکښې لري. زه فکر کوم چې دغه جمله صرف د یو امتیازګیري او یا باجګیري په منظور استعمالېږي.
په ورته وخت کې د سیاسي چارو افغان کارپو نجیب محمود د اجرایي ریاست په مشرتابه کې د مجاهدینو شتون ته اشاره کوي وایي چې په ډیری حکومتي ادارو کې مجاهدین شتون لري. خود ښاغلی محمود پوینا کله چې د نظام د جوړولو مسله رامنځته کیږي د دې مسایلو پر ځای باید مسلکی توپ ته پام وشي.
د افغانستان جهاد او مقاومت درناوی په خپل ځای دی خو کله چې د یو نظام د جوړولو موضوع مطرح کیږي باید مسلکی کسانو ته پام وشي.
د کارپوهانو په وینا د هیواد اوسنۍ امنیتي وضعیت په دې مسایلو پورې تړل هم منطقي خبره نه ده. دوی وایي شته ځینې داسې موارد او مداخلې چې له امله په افغانستان کې دننه امنیت د پخوا په شان نه دی. خو د چارو کارپوه نجیب محمود په دې نظر دی چې د مجاهدینو د واکمنۍ پر مهال امنیتي وضعیت تر دې خراب و او که اوس هم ټول حکومت د مجاهدینو په لاس کې ورکړل شي په امنیتي برخه کې به کوم جدي مثبت بدلون رامنځته نه شي.
ټولنیز شبکې انټرنیټ فیسبوک ټویټر اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د نورستان چارواکي وایي چې د کشتوز او کمدیش قبیلو ترمنځ د اوګدی د خپلې د پایت رسولو په مقصد د ولسمشر اشرف غنی له خوا استول شوی جرګی په جلال آباد کې کار پیل کړي. د دې جرګی مشري د ولسمشر سلاکار وسیر اسد الله وفا کوي. د شخړه کلونه مخکې د اوبو پر سر را پیدا شوی چې سلګونه کسان ته پکې مرګ شو بل وخت رولان وری او په دې اړه نور تفصیل.
د نورستان سرپرست والی حافظ عبدالقیوم ازادي رادیو ته وویل چې د کشتوز او کامدیش قومونو ترمنځ د اوبو او څړځایونو په سر کلونه وړاندې ستونزه پیدا شوې وه چې د دواړو قومونو ترمنځ څو ځله جګړې هم شوې او د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د کشتوز کلی هم وسوځول شو او په دغه دښمنۍ کې په سلګونو کسانو ته مرګ ژوبله هم اوښتې وه.
د نورستان د دوو قومونو په منځ کې د ډېرې مودې را په دې خوا یوه لانجه ده چې په هغې کې ډېر زیات کسان وژل شوي دي په سوونو کسان او ډېر کسان معیوبه شوي دي. د کشتوز کلی مکمل سوځول شوی او دواړه کلی په دې مصیبت کې اخته دي.
هغه وویل پخوا هم ډېرې هڅې شوي وي چې د کشتوز او کامدیش خلکو ترمنځ پیدا شوی دښمنی په دوستۍ بدل کړي خو کومه مثبته پایله نه درلوده. نو ځکه دوی ولسمشر څخه وغوښتل چې د یاد ستونزې هواري دپاره یوه جرګه وټاکي، او هغوی هم د سلاکار وزیر او قومي مشر اسدالله وفا په مشرۍ جرګې ته دنده وسپارله چې یاد مشکل ته د حل لارې چارې پیدا کړي.
جناب اسدالله وفا د رئیس جمهور مشاور دی، مولوی صاحب سالک زاده د رئیس جمهور مشاور دی، مولوی صاحب جوره دی د رئیس جمهور مشاور دی، قومي مشر عبدالرحمن زدران دی، د پارلمان دوه وکیلان دی، د غزنی پخوانی والی فیضان صاحب. د دې خلکو د دې جنجال د ختمولو دپاره دغه جرګه راټوله شوې او کوشش کوو چې دې مشکل ته د پای ټکی کېږدو او د حل دپاره یو عادل او معقول لاره راپیدا کړو.
والی وایي که چېرته د کامدیشیانو او کشتوزیانو ترمنځ دښمني پای ته ورسیږي، نو ورسره په ټول نورستان او په ځانګړي ډول کامدیش کې امنیتي حالات هم خکې دي شي. خلک وایي کله چې هم په یو سیمه کې د قومونو او قبیلو ترمنځ کومه ستونزه پیدا شوي، یوه دښمنه خوا حکومت ته او بل هم د دولت مخالف طرف ته ورغلي، او دواړو خواوو د دولت او مخالفینو د نومونو او وسلو په کارولو له یو بل څخه انتقام اخستی او ورسره امنیت خراب شوی دی. باید چې افغان دولت طالبانو سره د روغې جوړې د خبرو د پرمخ بیولو ترڅنګ د قومونو ترمنځ د پرتو ستونزو د هواري دپاره هم کار وکړي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
افغان لوبغاړو د جنوبي اسیا په سیالیو کې له ډیر شو زیات میډالونه ګټلي او د دغه سیالیو په جدول کې څلورم مقام ترلاسه کړی. د افغانستان د اولمپیک کمیټې ویاند احسان نیرو ازادي راډیو ته ویل چې له افغانستانه شاوخوا 200 لوبغاړو په دغه سیالیو کې ګډون کړی چې 10% یې نجونې وي. دی وایي په نجونو چې نجونو هم په دغه سیالیو کې ښې لاسته راوړنې لرلې. نجیبې زمان په دې اړه له ښاغلي نیرو سره مرکه کړې او په سر کې په هند کې د جنوبي اسیا په سیالیو کې د افغان لوبغاړو د لاسته راوړنو په اړه ترې پوښتنې دي.
خوشبختانه د افغانستان څخه تقریبا 180 ورزشکار چې مجموعا د هیئت او مربي سره 200 کسان کېدل لاړو هندوستان ته، او نن آخرین ورځ د همغه رویداد چې خوشبختانه د افغانستان لوبغاړي په مختلفو بخشو کې لاسته راوړنې لري. په دې فاصله کې چې کوم فدراسیونونه یا کوم رشتو ډېر ښه پرمختګ کړی، دوی عبارت له تکواندو، ووشو، پهلوانی، بوکسینګ، دغه څلور یا پنځه رشتې دي چې ډېر ښه مخته ځي، او تر اوسه هم موږ امیدوارو چې نن چې آخرین ورځ دی دوی به نور هم مډالونه ولري.
افغان لوبغاړو په دغه سیالیو کې ډېر ښه ځلیدلې دي او ډېر مډالونه ترلاسه کړي دي. په کومو کومو برخو کې دي او کم لوبغاړي دي؟
په تکواندو برخه کې، په اوشو او بوکسینګ، جودو، ات پهلواني، دغه هغه رشتو دي چې موږ تقریبا 10 مډالونه لرو. د دې شنام ډېر دي چې نن هم آخرین ورځ ده چې زموږ لوبغاړي د جودو او د بوکسینګ په برخو کې دوی میدان ته ځي، او امیدوار یو چې حداقل درې یا څلور مډال نور هم ولرو. په دې کې تقریبا شپږ مډالونه د طلا مډالونه دي، د سرو زرو، د سپینو زرو، د برونزو، د دې وړه تقریبا د 3 مډالونه تر اوسه موږ لرو، او تر ماښامه پورې به ان شاء الله دا مډالونه ډېر
تر ماښامه پورې. یعنی د ورځې په لړ کې کومي کومي لوبي دي چې افغان لوبغاړي به تر سره کوي، د کومو ټیمونو سره دي؟
نن چې آخرین ورځ ده، فقط درې بخش لرو چې هغه یو بوکسینګ ده، او بل هم جودو په بخش کې ده. چې په دغه بخشو کې موږ ډېر امیدوار یو چې موږ لوبغاړي وکولی شي چې نور هم لاسته راوړنې ولري. که ونه لري هم موږ د افغانستان د ټیمي په اړه باندې که درجه بندي ورته وکړو، دوی په څلورم ټیمي برخه مقام ترلاسه کړی. تقریبا د څلور کشورونو نه یا څلور ملکونو څخه موږ مخکې یو او څلور نه شاک یو. دا رقم په منځ کې راغلی و. موږ اوس په څلورم مکان کې مو ځای اخیستی چې دا یو ډېره ویاړ ځای د افغانستان خلکو او ورزشکارانو لپاره.
نیرو صاحب، که ووایاست چې په دغه لوبو کې، په دغه سیالیو کې د نجونو شمیر څنګه وو، هغوی څنګه ودلیدل؟
ډیره خو او ډیره امیدوار کننده ده د افغانستان ورزش لپاره، په دې چې تقریبا 10% نه دغه کاروان، دغه لوبغاړي انجونی او خوشبختانه ډیر سلنه د افتخارات د مډال اړه لري د انجونو په بخش کې په دې کې په مختلفو بخشو کې بوکسینګ تکواندو اتلتیک وو شو دی کې ټول بخشو کې هاندبال باسکټبال والیبال یا امیدواری نور هم ډیر شو چې په دې بعد لدینه ان شاء الله چې په هر کاروان کې چې د افغانستان د لوبغاړو حضور وي هلته به 50% به د انجونو احسان
د افغانستان د اولمپیک د کمیټي ویاند احسان نیرو و چې ازادي راډیو ته په د جنوبي اسیا په سیالیو کې د افغان لوبغاړو د ګډون او د مډالونو د ترلاسه کولو په اړه معلومات ورکول سمو غږله ازادي راډیو نوري
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپخین په څلورو بجو له ازادي راډیو نه
اوس هم نوریاس نوری په سټوډیو کې دی د افغانستان او نړۍ د مهم خبرونو سر ټکی ترې اورو
افغان امنیتي چارواکي د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې د داعش د ډلې د شلو تنو د وژل کېدو او د جوز جان په قشتې په ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ په جګړه کې د شپږو وسلوالو د وژل کېدو خبره کوي د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي په یو شمېر ولایتونو کې د قانون غیر قانوني کیندنې روانې دي او امنیتي مسؤلین باید مخه ونیسي د پاکستان جنوبی ایالت پنجاب هندوانو ته اجازه ورکړي چې خپل ودونه په رسمي توګه ثبت او راجستر کړي دا به په دغه هیواد کې اکثریت وګړي مسلمانان دي لومړنی ایالت وي چې هندوانو ته د دې کار اجازه ورکوي د برتانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون بنن په بروکسل کې د اروپا پارلمان له لوړ پوړو غړو او د اروپای کمیسیون له مشر جان کلاود جونکر سره په دې هیله خبرې وکړي چې د اروپای اتحادیه د اصلاح لپاره د خپل غوښتنو ملاتړ ترلاسه کړي د کرملین مطبوعاتي دفتر وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین بنن د هنګری له صدر اعظم ویکتور اوربان سره وګوري د روسیې په یاروسلاول ښار کې د ګازو په یو چاودنه کې چې د استوګنې یوه ودانۍ ویجاړه کړه لږ تر لږه څلور کسان وژل شوي دي د راپورونو له مخې د روسیې او سعودي عربستان د تیلو وزیران بنن د قطر په پلازمینه دوحه کې سره وګوري او اټکل کېږي چې د نړۍ دغه د تیلو دوه ستر تولیدونکي به د تیلو د عرضې د کمولو لپاره پر همکاري خبرې وکړي
دوستانو مخکې له دینه چې د انصاف په لټه پروګرام او ازادي او اوریدونکو درته وړاندې کو څو اقتصادي خبرونه لرو
سلام په مخکې د هیواد مهمو اقتصادي خبرونو ته د قانونو او پټرولیم وزارت وایي چې په راتلونکي حمل کې به د جبل سراج د سیمنټو فابریکا فعال کړي د دې وزارت ویان غلام محی الدین نوري ازادي راډیو ویل چې شاوخوا 1 میلیون افغانۍ د دغې فابریکې د جوړولو لپاره راټول شوي دي ښاغلی نوري وایي چې د هرات د سیمنټو د تولید فابریکې څخه به تخنیکي امکانات چې هلته استفاده نه ورڅخه کیږي د جبل سراج فابریکې ته انتقال شي او د دغې فابریکې د فعالولو په برخه کې به کار ورڅخه واختل شي
موږ خپل په افغاني امکاناتو سره او خپل په متخصصینو په هڅه به په راتلونکي پسرلي کې به د جبل سراج د سیمنټو د تولید فابریکې به فعالو او نږدې 1 میلیون افغاني د دې فابریکې د جوړولو لپاره چمتو شوی دي
چارواکي وایي هغه سیمنټ چې دغه فابریکې به تولید کړي لوړ کیفیت به ولري او په بهرنیو هیوادونو کې به هم ش بازار نو ولري تاکل چې ودی چې په شمال ختی ځون کې د کرنی په برخه کې د وبورسولو د څلويش پروژې عملی شي په دغه ځون کې د کرنی او باغداري برخې مسول محمد غلام ملاخیل ازادي راډیو ته ویل چې په دغه پروژو به 40 میلیون افغانۍ لګر شاشي چې 1500 جری بو باغونه به او بکړي
تخار ولایت کې باغداري او مالداري ملي پروګرام لخوا نه در 40 د دیاري پروژې په ارزښت د 40 میلیون افغانۍ د انکشافي شوراګان لخوا نه مرج تدکو
د شغلي ملاخیل په خبره د دغه پروژو چاري به سر لس د شمال ختیځون په تخار ولایت کې پیل شي او د کابل په بازارونو کې افغاني د ځین بهرنی اثر سره د ډالر بلیږي یو امریکایي ډالر نه شپږ افغاني یو لس پله یو یورو شپږ راوي افغاني او بیا پله یو پاوند نه نوي افغاني یو سعودي ریال اتلس افغاني یو شل پله د اماراتو یو درهم اتلس افغاني یو پنځه شپږ پله ایزر ایران تومان نور افغاني یو نوي پله او زر پاکستانی کلدر شپږ سو څلور سو ورته افغاني
دوستانو تاسو کولای شئ چې په دې خبرونه کې د خبرو شوو ریپورتونو او خبرونو تفصیل سمګ په پانا azadiradio.com کې مومئ د خبري مطالبه برخه پای ته رسو وسم راځو ونیزو پروګرامونو ته د انصاف پلټه پروګرام خبريږي ورپسې ازادي او ریډونکو لپاره د مباسي
د انصاف پلټکه
یو وی چاغي پسې ورشبل او یاغي پسې ورشبل او یاغي پسې ورشم دې کړه باندې ورستی رشي او ناهیل به تخپل کور ته راځم
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داوري خدای راستي کو زما د یت سر نه وشته
خو مسؤلین څه وایي
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤلو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي
د انصاف په لټه کې
د ازادي رادیو د انصاف فلټه کې د خبرونې درنو مينوالو سلامونه ونې کې هلي مو منې خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي وسی دوستانو بیا هم ز اجمل تورمان د انصاف فلټه کې د دې خبرونې په وړاندې کولو سره لتا سره دوستان په دې خبرونه کې مو د بغلان ولایت د اوسیدونکو امام الدین ستونز راخېسته ده امام الدین هم د کور ستونز لري خو د کور ستونز له چا سره د خپل معیاري سره ده که څه هم دی وی چې محکمه د پګټه فیصله کړی ده خو تر اوسه پرې په دې نه دی بریالي شوی چې خپل کور چې لمورې ورته پاتې دی او د خپل مور حق ل خپل مامان اخیسته او د خپل کړی نو په دې کې سبب مهغه وخت خسر خلاص شي چې د امام الدین لخلي واوړو د تاسې او دا هم امام الدین
ما خودم امام الدین اولاد بغلان ولسوال خنجان ما درم افصال شده که مره دعوا کرده
زمانوم امام الدین دی د بغلان ولایت د خنجان وسیدون کیم یو کور دی چې یو سلو 15 پټه متر مربع کیږي درې خونی لري زما گزاره پکې خه کیږي دا مې د مور حقو ما مې له ماما اخیسته و خو اوس مې مېری زورګیره کړای دی دا و مې ګټلې سلاسه محکمه هم زما په ګټه فیصله کړي د دارون انشا شورا مکتوب هم را کړای مېری مې په محکمه کې قسم را کړ چې دا ستاده ما ویل هو زما ده خو په دې برخه کې هیڅ اقدام نه کیږي د مېری زوی مې په اردو کې دی او یا هم خای بل څوک پیژنې ځکه نو د کور په سپارلو کې ماته اقدام نه کیږي و کاله کیږي چې دا دا روانه ده خزمې له دې غمه ناروغه شوي اوس مې ورته دوا راوړه زه کراچی وانیم غریب سړیم گزاره مې پکی کیږي زه خپل کرای کور کې وسېګم زر روپۍ کرای ورکوم
د انصاف پلټکه
قدر من اوریدونکو د امام الدین ستونزمو د بغلان والی د ویان محمود حقمل مخ ته کې خوده خغلی حقمل په دیړه چې د زوروا کو سره غوی چې قانون سرغړونه کوي د دوی چلن څډول دی راته وویل
د بغلان ولایت اداري محلي ټول مسولین د بغلان د خاریانو په خدمت کې د هر څوک کولای شي چې د رسمي وخت په وخت کې او هم غیر رسمي په وخت کې خپل ستونزې او مشکلات او رئیس چې لري د ولایت مسولین سره شریک کړی او موږ د هر د خپل د ولس او د خپل د خلک د هوساینې لپاره په ولایت کې کار کوو او موږ د دوی خدمت کوو د موږ رابطه د هر څوک کزورواکي غیر زورواکي د موږ رابطه چې د رابطه د قانون دی نو هر څوک نشي کولای چې د قانون سربیره د قانون نه د غوي اجرات وکړي د پدې اعتبار زمونږ فقط د تعریف شوی مسایل چې د قانوني قانون دی او د قانون په چوکاټ کې د ټولو کسانو د مونږ د خاریانو په برخه کې موږ آماده یو خپل چمتووالی لرو چې د غوي د حقوقو د ادا کولو لپاره موږ کار وکړو
خپل چې تر اوسه پرې داسې موارد ترې چې هغه کسان چې د قانون سرغړونه کړې وي تسلی خواني ول شوی وي او ورته سزا ورکړل شوی وي
خیا د اداري د عدلي وي د عدلي او قضایي ادارات او شعبات چې جوړ شوی دي لپاره چې په اجتماع کې او په ټولنه کې خامخا د کسان پیدا کیږي چې د خپل حق او د نورو حق ترمنځ تفکیک ونکړي هغه اداره او هغه ادرس چې د دې پر وړاندې رسیدګي کوي او چمتواله هي د ادارات دی نو د ټولو مسؤلینو دندم دغه ده چې د خپل د خاریانو او د مظلوم د حق رسیدو لپاره زیارونه او بس یو خپل حس وکي
خپل سبب دغه ورور سره ستاسې همکاري سره ژمنه ور سره څه کوي تاسو
موږ د بغلان ولایت د ټولو خاریانو په خدمت کې دی دغه ورور هم کولای شي چې د نورو کسانو په شان هر وخت د ولایت مقام ته چراسي د بغلان ولایت مسؤلین د قانون په چوکاټ کې د دوی په خدمت کې دی
څه وخت دی کولای شي دغه امام الدین چې درشي او تاسو ورسره همکاري وکړي
څنګه چې ما تاسو ته وویل چې د بغلان ولایت مقام دروازې د ټولو ښاریانو او هغه کسان چې ستونزې لري د دوی پر مخ پرانستې دي، هیڅوک نو هر وخت دوی کولی شي د تاسو د ادرس چې دا اوس زما شمېره تاسو سره ده، او پرته له غنم د بغلان ولایت مسؤولین د ټولو بغلانیانو په خدمت کې دی، هیڅوک د دې امر نه مستثنا دی. دغه اداره د همدې لپاره جوړه شوې ده چې د ټولو ښاریانو د حق د ورکولو او هغه کوم چوکاټ چې قانون وضع کړی دی هغه په رڼا کې د ټولو ښاریانو او بغلانیانو په خدمت کې دی.
د انصاف په لټه کې
یو چې هغه پسې ورشبل وي، هغه پسې ورشبل وي، هغه پسې ورشم دی کړه باندې ورس تیر شي او نه هیله به خپل کور ته راځم.
د انصاف پلټکه
قدر من اوریدونکو دا وا د دیونه د انصاف پلټکه خبرونه چې تاسو واوریده، تاسو هم کولای شئ چې د ستونزې د موجودیت په صورت کې لمک سره اړیکه ونیسي او خپل ستونزې را سره شریک کړي. خو یو خبره ده چې ځینی وخت دوستان تلیفونونه کوي او خپل ستونزې شریکوي، هغه ته دوی شخصي ستونزې نه وي او عمومي ستونزې وي. عمومي ستونزې په دې وخت کې ډېرې دي، نو د عمومیاتو نه موږ د شخصیاتو نه مثلا د یو کس غږ کولای شو چې په دا خبرونه کې خپور کو او دا غوي شخصي ستونزې چې د یو چا سره لري یا د یو غوي ورګان سره لري د هغه د حل کولو هڅه وکړو. نو د دوستانو نه هیله کوو چې خپل ستونزې کم چې دوی شخصا خپل ور سره مخ دي هغه له موږ سره شریک کړي. زموږ د اړیکو شمیره د 0992 93 درویشت. خو کته خو تاسو کولای شئ چې واز د یک شمې پورزو له موږ سره اړیکه ونیسي. دغه شار کړه ټلیفون کرخه مصرفوي، تاسو کولای شئ په پیغام موږ ته خپل ستونزې راولېږئ. تر بلې ونې مو پلوې او بخون کې خدای سپارم. خوونه ولرای
چی خواهد شد بچه یا کیا یار انتخاب میکنن؟
و این کسایی که آمده ایم کل تنظیم های زور است جبریز به زور آمده ایم و میفهمی که در بلوی جرگت و کلو هم جنگ و جدار است
به حضور در گوانده هیوات پاکستان و گوره چه مدام مخدنه؟
و باعث یک کسی که از این خاک است آمده افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دیدید پاره چی افغانستان که مداخلتون شیدید؟
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید در تمام ولایت ها مساویانه پیشنهاداده شود.
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریونه تر پنځو بجو پوری د آزادی رادیو نو اورئ.
آزادی او اوریدونکی جوړونکی فریبا ظاهر،
د آزادی او اوریدونکو د خبرونی درنو مینوالو په سلامونو مهرکلی کوم. ستاسو د خوشی او سوکالی په هیله ستاسو د دیونی راغلی پیغامونه خبرېدو ته چمتو دي. زموږ دوستانو د ځل هم په مختلفو ستونزو خپل شکایتونه او نظرونه را سره شریک کړي دي چې په امانت سره درته خبرو. خبرونه لکه بل څه دی او اوریدونکو په خبرو پیلو چې د خلکو د ژوند له وضعیت څخه شکایت لري او د جګړې شکیلې خواوي یوالي ترابولي. ورپسې نور پیغام مونه هم لرو او دغه راز د خبرونی په لړ کې د هلمند امنیت په اړه د هغه ولایت له چارواکو سره غږیدلی او ردو ته تاثیر بولو. اوس به هم ورسو د کابل اوسیدونکو ته چې څه وایي.
السلام علیکم، زه شمس آغا خبرې کوم د کابل اډینه. چې د افغانستان امنیت د څه وخت جوړ شي چې موږ خپل اورونه سره اورونه نشو دا ملت علاقه جوړ شي په 15 کاله. دغه سال 14 کاله کرزی بابا حکومت وکړو خو پریمانه پیسې وي خار شو خو په ځي کې ونه لګېد. نه موږ سره زموږ د افغانستان خلکو ته تداوی شته د دوایي او نه کوم هسپتال شته چې د خوار غریب دپاره تداوی وشي او نه کوم ډاکټر شته داسې چې پاک محمدي داسې ډاکټران شته دوایانې نشته. چېرته 2 نمبر دوا ده په افغانستان کې ده؟ چېرته چې باکیفیت دوایي ده په افغانستان کې ده؟ حتی خوراکي مواد هم بېکیفیته دي. زما د افغانستان د لوړ پوړي چارواکو له دغه هیله ده چې باید خپل کې سره یو شي، ورونه شي، ټول د یو ملت بچیان اسو سرسو بوري بس اوریږي وطن کې. تا
ترسو پوری با خوار زار گرزی کو پرتی ملکو کی خوار غریبان کنڈی یتیمان در پدر خور پر سر گرزی کی نو دا خواہش ہیدہ کہ السلام علیکم خدای پامان
زنه کمدین دروزګان د ولایت کې د ولسوالۍ شمول ولسوالۍ سرکان ډېر خراب دي مولا اشرف غنی ته دا خایست چې زموږ ولسوالۍ د سرکانو غم دی وخی وسلام په احترام
مله السلام علیکم د ازاری رادیو زه مې دی ولاد زهرونه د ارغندا د لسري د شهر کې د سیدون کې دی ولایم زموږ پښتنه مشتنه همداره زه په زابل ولایت ارغندا د لسري تلیفون کار نکنه یوازې د سلام مخابراتي شبکه د لوړو پورو په څکو کې کار کوي همدا شېبه هم زه د یو لوی لرټیکینګ له تاسو سره پایلیږم زما غوښتنه د سلام مخابراتي شرکت نه همدا ده چې تاسو خپل فعالیت وغځوي تر څو موږ ته په خپلو کلیو باندې کار وکړي او زموږ ستونزې رفع شي وسلام د خدای په امان
السلام علیکم د سې پرفرنس زابل ولایت خکپان او لسوالي زخر سمات کیما ما ول د ازادي راډیو ریکارډون کوته سلام وایم ورسله سلام د اشرفوم د ډاکټر عبدالله حکومت نه داخله ده خبره لا جنگ میدان ته پریدي چې کوم حرکت ټول کې وساله خبرې سي دي هغه څه دي اقترافات دي او د عوامو مرګ وزن چې چاله څه دي او د طالبي د حکومت السلام علیکم
هلو السلام علیکم زه د ډاکټر شهره لوګار اور د دې وسایل نه طرف ته واخیم ور دا مشکل لرو چې واس ډاکټر اشه وای نه مو دا خوښ لرو چې واس یا درې تا را لګري او واس څو یو کین د خپل کې ته واس پیسې ور کوي او واس چې ډېر پیسې ور کوي او مغه سي واس مغوی طرف ته یا واس دا خو د خوار او خوارانو غریبانو حق د کندا ولې د شي وتی باسې دې معنی مونږ ته لورو چارو وزارت زایم غاګور سوي وسلام
السلام علیکم زدا زادی رادیو ټوله کارکونکو ته سلامونه وایم زه د مرور رساله نه خبرې کوم بڑا خان زما د لوړپړو چارواکو نه اله دادا چې دوی وایي چې د بشر حقوق دی دا جو حق دی کو د بشر حقوق داسې وي چې انسانان دولګي هوښني نو داسې حقوق زموږ نه دی پکار حقوق د بشر ته د خپل حق رسول وي نو زموږ د لوړپړو چارواکو نه هیله دا ده چې موږ ته لار آزاده کړي اته مې کېږي چې موږ ته لار بنده ده او هېڅ خرڅ خوراک نه رسېږي وسلام
السلام علیکم زه در افغان ولایت د جراوت د ولسوالۍ نه خبره سره کوم اشرف غنی خدا اهیره لرم دغه زما خدای یو شپنجه وي دا خو موږ نه خو لا باخنه ته کېدای خلک سره د خلکو له تلیفون سره یو پنجه غواړي
ما زده راړو دا پیغام دی او د ولسمشر طالب محمد شغونی ته او ډاکټر عبدالله ته و د خدای مسلمانانو کونډې ورځ په ورځ 200-300 کونډې کو طالبان ته ځي هغه افغانان دي کو دایښ ته ځي هغه افغانان دي دا ډېر مجبوریت او ډېر د زړه د تا و چې دلته تا کار پیدا کاروبار ته پیدا کړی وي سلط لل ته خو د دې هر ځل په اوځ د ولایتونو ته شته دلته د ولایتونو ته لږ راشه خلک ته به بر بر شو د کونډو څال دی د ماشومانو ایمانو څال دی په پروژې ته په پروژې ته د کړې سیوا پروژې هغه ته یو اتلس کسان وایي چې به خلکو د بېخندل او سټه دی وي ته راوځه د یوار مې تر اوځه چې دا هرغه چاپیر چې به اوسې موټي دی ونه اوس په نمزان نه تاور چاپیر کلی دی ورا پروژه دلته دا کې دلته 50 ملیون او 100 ملیون پروژه دا کې هغه الله کسان وي ته دا پروژه به تمامه ته دا پروژه صحیح ده کوه له دا پروژه کار صحیح شوی دا ولس ته پوسو کده چې ولس نه پوسو کا چې هغه چارواکو نه چې هغه واغه کسان تیر کلی هغه دا در مخ کې غیر مستقیما کسان نه پوسو کې دا کار صحیح شوی کوه غلط شوی د خلکو خلکم تباہ او برباد کو السلام علیکم
بھیا السلام علیکم زدہ ہنمند ولایت اسنی دا پیغام دی چې زموږ په ہنمند کې ډېر څنګه ځاتی چې دبار کرمان هم تاکل سي دي خو یې سم نه دي کړي د راو ته پورې هغه سي څنګه شروع دي د لکېره څنګه آج आवाज دی نه لري دي چې سکوت خوري او یې سمالیات نه ورځي مو زه درې کال کې د خپل وطن اوره کې
السلام علیکم یازادی رادو اوریدونکو کارکونکو ته پاستې سلام نورو د سمرخېلو پالیسي کې د منګه ماشومان دي د اول ټولګي کې ناشتي او په دویم ټولګي کې ناشتي دغه ته چې کوم استادان راځي هغه په هفته کې دوه ورځې راځي بیا نه راځي هغه استادان بیا مدیر بدل کی بیا نور راشي هغه بیا دوه درې ورځې نه راځي په میاشت کې څلور ورځې راځي او نور نه راځي یو وخته استاد راغلی و هغه بیا بیرته لاړه په ټول هفته کې دوه ورځې راغلی و ماشومان شکایت کوي چې موږ ته درسونه نه کوي نو یو ماشوم په دغې وجه باندې دغه اوس چارما امتحان کې ناکام کړی ده وزارت معارف نه غواړم د ننګرهار د معارف د رئیس نه چې د سمرخیلو په لیسه کې غټه ستونزه ده د استادانو نه راتلل په دې سړو کې په دې یخنۍ کې موږ ماشومان لېږو لیسې ته او بیا استادان نه راځي نو دا خو د موږ آینده هم تباه شوه د موږ ماشومانو دا تکلیف وو په دې سړو کې په دې یخنۍ کې وزارت معارف نه غواړم چې د سمرخیلو په لیسه باندې جدید څېړنه وکړي د استادانو دغه مشکل د مدیر نه غوښتنه وکړي چې مدیر ته ولې دا استادان نه راځي په پنځلس ورځو کې دوه ورځې راځي درې ورځې راځي او نور نه راځي په دې یخنۍ سړو بارانو کې ماشومان ودیږو بیا استادان نه راځي وسلام
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ټول ازادی راډیو مینوانو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم اما بعد سلام موږ د دولت څخه دغه هیله ده چې د اورزګان ولایت نه سره په تماس کې موږ په اورزګان ولایت کې ډیر بمنت کې موږ تر غلې ده دا د دولت د کمزورتیا له وجې څخه ده او موږ د دولت څخه دا غواړو چې دغه پسات او شرارت د دولت په مابین څخه ووځي نو هله خواهش مې ده السلام علیکم
دلال صاحب ما د لشکرګاه شاته خمه اړه کې نیولې ده دلته په یوه باندې کې کوم غواړو چې په هلمند کې دا کوم مکتبونه چې په لسه دي دغه ته پر مختګ نه ورکول شوی کوم عالمان دي او یا د کتابو مرشد مشرن چې زموږ سره د بعد معرفت ریاست ابداشن اور موږ سره باید کتابو د پات د مشرکو کومکو کې یو کتاب نشته د سره کتابونه موږ نه په خانو کې پیدا کاوه نه په دغه کې عالمان چې کې نه راځي درسونه ته او چې په هلمند کې دغه ادبي بحث خو به خېس
بلا السلام علیکم و رحمۃ اللہ رفیع اللہ صاحب دایز ورداګ در سره د ټلیفون په ګرځم هم د ورداګ ولا په چکری ولا سوال خام زه د ورداګ ولا د ولاتي ادارې څخه د هینه لارم ترسو دي چک پور سوالې باندې ترې کلن استثماری بندیزونه پای ته ورسوي د ورداګ ولا په چک پور سوالې باندې دولت له خوا درې بندیزونه لګول شوې دي چې درې کړنه تریږي او وګړي د سخت مشکلات سره مخ کړي دي هغه هم یو د موټسکینو په امید اول بندول دي دوه هم په پیټرول باندې د دولت له خوا بندیز لګول شوی دی کوم ټانکرونو کې چې کوم تیل رسی هغه پرې خودل کی او کوم تیل چې په بیلرو او یا بشکو کې رسی هغه د دولت له خوا ګرځول کی او نه پرې خودل کی نو اوس موږ تاسو ته کوم کې چې په کابل کې د یو کوارټر تیل به 15 افغانۍ ده در حالی کې چاک ولسوالی کې اوس یو کوارټر تیل په 15 افغانۍ او 15 افغانۍ باندې خرڅول کیږي او دریم باندې چې ضرورت خلک لسو غوښتل شوی دی هغه پس د ماخوم د لمانځنه د صحت لمانځه پورې د موټرو بندیز دی چې په عمومي ډول هیڅ موټر نه پرېښودل کیږي د دغه څخه هله دا زموږه پیغام د وردګ ولایت د ولایتي ادارې ته ورته وي ترڅو د دې مشکل په حل کولو کې مرسته وکړي مننه د ازادي رادیو څخه خدای په امان
بلی السلام علیکم زه محمد خان السلام علیکم تقابل سالی څخه تاسو ته تماس کیم زه د کاپ سوالی څخه دا وختونه کوم چې یو د افغان بیسین پایا تقابل سوالی کې ولګی هله می دا چې دا پیغام هرو امرو تاسو نشر کړی
زه د روزګان ولایت د شیر اساس ورسله ته خبره کوم چې ټول راډیو کارکونکو ته سلام دی دغه د سراو په نام نور سوالی کې دغه ودوګان مشره دی په یو مېش کې کاروان و سره دی او دغه خوراکي شی و سره وړي نو زه په اشرف علي سره دغه ستنه درم چې یاد دا بورج او یاد غته په مرنه دې ته وکړو سلام
السلام علیکم زه محب لاله کندهار ولایت څخه خبره کوم از مزبلو ولې په منځ کې کورم کوله ولی کې دی د وبو مشکل مو دی حکومت دې توجه نه دوته کړی
السلام علیکم زه نور الحدید مل د زابل ولایت د شاجوی ولسوالۍ څخه خبرې کوم د ازادي رادیو لاري د حکومت ول رتبه چارواکو ته دا پیغام پریږدم چې د زابل ولایت احصایه په پخوانو زمانو کې سوي ده او اوس یې د حج او اوقاف ریاست ته د هغې احصایه
سهم ورکول کیږي. حال دا چې د زابل په ولایت کې اوس نفوس بیخي زیات شوی ده، نو د دې څخه هیله کوم چې د حجانو لپاره زموږ د زابل ولایت سهم ډیر کړي. په احترام.
الو السلام علیکم، صاحب د بالا بلک د ولسوالۍ د شیوان د کلي خاص سره پلین کیم. ورور زموږ کښتو کروندې ټوله دغه د وایو خراب کړي. زموږ کښتونه، زموږ باغونه، زموږ درختې، زموږ سبزیجات ټوله خراب کړه. ورور دغه د رئیس جمهور صاحب څخه دغه خواهش کوو چې دغه د وایو بندې کړي. زموږ ټول حاصلات یې را خراب کړه، زموږ باغونه یې ټوله را خراب کړه. آیا مرغان لا ټوله مرضونې نیولي دي؟ دغه دوا د شاته څخه انسانان یې ټوله پلچ کړې، ټوله دغه مرستیاوې دي دغه دوا د شاته څخه. نو دا خواهش لرم چې دا زما پیغام رئیس جمهور صاحب ته باید.
زه د هلمند ولایت سنګیند ولسوالۍ اوسېدونکی یم. دلته زموږ د وسلوالو طالبان څخه ډېر په ازاد دي. دا د منځه پر کارګاه باندې دوه ټکه وکړي بیا زغځي، هغه د هغه تاوانونه را غورځي. ما د جباک اخرمان چې وویل چې زه مهال سنګین ته عملیات واستوم، دا عملیات یې خپل تر وخت واستوي. دلته موږ ډېر په تنګ یو، ډېر زوروي جنګونه شروع دي. او نور کوم ځکه چې وسلوالو طالبانو مینونه شخ کړي دي، نور په سرایو او کوڅو کې هم شخ کړي دي. نو څه وایي چې نور په سرای کې پرېږدو، نور به کور کې پرېږدو، نور باندې پکا یې څوک چې هغه موږ منځ کې ته ورشي، نور باندې پکا یې په لای کې. دلته اوس په یو نامو په بل نامو څه پیسې هم اخلي. او زما سره 5000 افغانۍ کېږي، او دا د غټ کړي. زما سره 5000 افغانۍ واخته دي. زه نه له شپې شه نه نه دلې شه چې یو خورم. وسلام ته احترام.
وعلیکم السلام. د هلمند له سنگین ولسوالۍ څخه زموږ یو دوست و چې د امنیت او د خلکو د ژوند له کړاوونو څخه شکایت درلود. د همدې سنگین ولسوالۍ په تړاو ازادي رادیو د هلمند له والی مرزا خان رحیمی سره خبرې کړې دي. اسمت سروان له نموري څخه د سنگین د عملیاتو او نتایج په اړه پوښتنه کړې ده. د هلمند د والی دغه څرګندونې به دلته دروورو.
په سنگین کې د دوه ورځې قبل دښمن په استفاده د وسایطو او پیاده ځانمرګو یو عمله درلوده، چې هغه عمله په شاوه تنبه ولسوه. دا وس حاضر فعلاً سزه تاسو سره خبرې کوم. د مو قوتونه، خاص قوتونه هلته ماربوي فعالیتونه لري په خپله سنګین کې، د ورو اطراف د سنګین کې او په زمن کې د لارې له طریقه هم موږ قطعات روان دي. ډېر په احتیاط سي عوامو خلکو ته کوم ضرر ورونه رسېږي. نو انشاءالله داسې خاص مشکل چې هلته تبصره کېږي او ویل کېږي، داسې مشکل وجود نه لري.
څه فکر کوئ چې عملیاتو په نتیجه کې به د هلمند دغه ولسوالۍ چې په وروستیو کې طالبانو نیولې دي یا هلته نفوذ کړی دی، دا به تصفیه شي؟
انشاءالله دا پروګرام لرو چې موږ هغه عقل وکولای شو. په دوه میاشت کې هغه مالات چې د حضور لري او بعضې عملات کوي د دې مخه ونیسو او هغه سایه تصفیه.
جبار قهرمان چې په ولسي جرګه کې د هلمند خلکو استازی هم دی او اوس په هلمند کې د ځواکونو د هماهنګۍ مسؤلیت لري، وایي چې له ډېرو وسلوالو طالبانو سره یې خبرې کړې دي. څه فکر کوئ چې دا خبرې به نتیجه ولري؟ آیا دا د لومړي ځل لپاره له طالبانو سره په هلمند کې خبرې کیږي؟
زه امیدوار یم چې قبلا هم له طالبانو سره، د دې له استازو سره، د قومي مشرانو په واسطه، د علماي کرام په واسطه خبرې جریان درلودې. او فعلاً سي قهرمان صاحب راغلی، دودا کار ته شدت ورکړی، سي ټول ادارات ورسره همکار دي. زموږ امیدواري دا ده ځکه خلک په دو باندې پوه دي، طالبان هم په دو باندې پوه سي. سي جنګ د حل لاره نه ده، او د دې ضعف البینې د اختلافات او وضعیت د دنیا باندې دی باید پوه وي او نور له جنګه باید لاس ووسي.
لیکن په هلمند کې د سیوالې میږي چې امنیتي ځواکونه ډېر پرمختګ ونه لري. مثلا د باباجي سیمه چې د ولایت مرکز ته ډېر نږدې ده، او بلکې مرکز پر مربوطه ده، دا سیمه له څو میاشتو راهیسې دولتي ځواکونه نشي کولای چې له وسلوالو طالبانو ونیسي.
قوا مسله د افغانستان د توانمندې لري چې په باباجي هر نقطه د هلمند کې وی حل تخپل فعالیتونه وکړي. منتقل ته اساسي مشکل د موږ دا مسله ده چې دلته عام خلک دي، خلک ځوان کوي، نو بعضي پروګرامونه اساسي ډېر په احتیاط په مانګي بیت مختبلر سي او ان شاء الله په ډېر نږدې وخت کې به دا سات تاسو
د هلمند والی میرزا خان رحیمی و چې وای د ملکی تلفاتو د مخنیوي لپاره په عملیاتو کې له احتیاط او ځانګړو شیوه څخه کار اخیستل کیږي. نو خدای دې وکړي چې زموږ د غوړیدون کې چې لسنګین څخه یې اړیکه نیولې و او هم د ټولو هغه کسانو چې په دې ولایت کې د تیرو څو میاشتو جګړو څخه شکایت لري د څرګندونې اوریدلې وي. ازادي رادیو تل هڅه کوي تاسو ستونزې تر چارواکو ورسوي او دا غوي نظر او ځوابونه تاسو ته در ورسو. د یادونې د چې د خبرونه په ټوله کې تاسو دوستانو درغلو پیغامونو پر اساس جوړیږي او تاسو لپاره ده. نو تر ډیره تاسو نظرونه پکې رانغښتي دی او د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي. تر بل خبرونه چې بیا هم تاسو درنو دوستانو پیغامونه اخلو نو پر خدای مو سپارم علامه ملسه.
د ټلیفوني پیغامونو د سبټولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام سبټونکو ماشين شمیره ده 0 او یو نړیواله شمیره 0 0 0 2 0 2 2 1 1 2 0 1 1 5.